سن کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا مو د سر موضوع ده. په بامیانو کې هم د پرونی بمی چاودنې په اړه باندې تازه جزئیات درکوو. دا چې هلته مرګ ژوبله زیاته شوې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی د بامیان ولایت چارواکي وایي چې په پرونیو بمی چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 او د ټپیانو 850 ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور بند ټینګار کړی دی. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی دی. خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان د روشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دې هیواد کې پر اور بند ټینګار کړی. ښاغلی اتمر د دغه کنفرانس د پای ته رسیدو په مهال وویل نړیوالو ټولنه غواړي په افغانستان کې وژنو ته د پای ټکی کیښودل شي. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو په ژنیو کې د دې دو ورځني کنفرانس جوړونکو ته وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېتو ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړی. په افغانستان کې د سولې راوستلو په هدف د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته تر اوسه هم د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې. د جنیوا په کنفرانس کې په داسې حال کې په افغانستان کې د اوربند په ټینګښت باندې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د ننه بمی چاودنو او د هدفي وژنو زور اخیستی دی. له هغې ډلې پرون په بامیانو کې دوه بمی چاودنې شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو بمی چاودنو کې ټول اکثره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتي. د بامیان د عامې روغتیا رئیس علي آقا ایوب ناصري نن ازادي راډیو ته تایید کړ چې د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. جزئیات په همدې پروګرام کې درته وړاندې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غوندې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون د افغانستان 2000 کانفرنس په مهال په ویډیوي پیغام کې وویل
افغان حکومت باید د ثبات او امنیت د اساسي عنصرونو د تطبیق په برخه کې هماغه څه چې خلک یې هیله لري ګډون وکړي. زه د اقتصادي اصلاحاتو د مخدره موادو په ګډون د فساد پر ضد د رښتونې مبارزې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته د درناوي خصوصي سکتور ته ښه چاپېریال او پر ځان د متکي کېدو خبره کوم. د افغانستان 2000 کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په نیمه مجازي توګه قربانه و چې د سلو هیوادونو او سازمانونو د استاجو په ګډون دو ورځو لپاره وشو او پرون ناوخته پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د جرمني د دفاع وزیر وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه به نور جزئیات ورسره شریک شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور د سیشمې پر ورځو ویل غواړي پوشي پراتلونکو ورځو کې به له افغانستانه کوم امریکایي ځواکونه وځي او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به د جرمني او شریکانو پر ماموریت په لنډه موده کې څه اغیز لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان بیا د سیشمې پر ورځو اعلان وکړ چې د دوی له 4500 سرتیرو به 2500 د جنوري میاشتې تر 15 له افغانستانه ووځي. ناټو خبرداری ورکړی چې ممکن دا ائتلاف له افغانستانه په بیړنۍ توګه د وتلو درنه بیا پرې کړي. د انګلستان څلور واړو هیوادونو د سیشن بی پورز موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولای سي په یو کور کې سره وویني. انګلند، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د کووید 19 د مخنیوي لپاره له یو بل څخه بیل پلانونه عملي کړي خو د کرسمس د لمانځلو په خاطر د سیشن بی پورز له لندن سره موافقې ته رسیدلي. پر سفر محدودیت به هم لري کړای شي او خلک به وکړای شي له شمالي ایرلند یا دې هیواد څخه تګ راتګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په انګلند کې د کرونا ویروس له کبله وضع شوی محدودیت پای ته ورسیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم د سیشن په ورځ ویل په هیواد کې د کووید 19 دوه څپه پای ته رسیدونکې ده. ماکرون ویل د کووید 19 له کبله لګیدلی محدودیت به په څو ورځو کې پای ته ورسیږي او تر کرسمس پورې به چې د دسمبر 15مه نیټه دی دوکانونه، تیاترونه او سینماوې هم پرانیستل شي. د زیاته کړه خلک به وکړی شي له خپلو کورنیو سره دغه رخصتي ولمانځي. او د ملګرو ملتو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجن سیمې د ځایي خلکو مدافع په غیر قانوني توګه په نښه کړی. پر خپل سر د بندي کولو په وړاندې د ملګرو ملتو کاري ډله وایي د قزاقستان حکومت تیر کال د فعال سریک جان بیلاش په نیولو سره د بشري حقونو له نړیوال قانونه سرغړونه کړې. د دې ادارې په وینا بیلاش د چین په شمال لویدي سیمه شینجن کې د ځایي خلکو د ځپنې په وړاندې فعالیت کاوه. د اوس ازادي په نوم واشنگتن میشتي بشري حقوقو د یوې ډلې غوښتنلیک ته په ځواب کې ملګرو ملتو ویلي قزاقستان په غیر قانوني توګه ښاغلی بیلاش هدف ګرځولی او هغه یوازې د بیان ازادي عملي کوله. د قزاقستان چارواکو د 2019 کال په مارچ کې بیلاش توقیف کړ چې په شینجن سیمه کې تش په نوم د روزنې له کمپونو د قزاق نژاده وګړو د ازادۍ غوښتنه کوله. د 2018 کال په اګست کې ملګرو ملتو په یو راپور کې ویل چین په شینجن سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزی په نوم کمپونو کې د مسلمانانو په ګډون شاوخوا یو میلیون اویغور وګړي نیولې دي. چین وایي په دغو کمپونو کې خلکو ته بیلابیل مهارتونه ورزده کوي او له خلکو سره مرسته کوي چې له سخت دریځه یې لیرې شي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د نړیوالې ټولنې لخوا له افغانستان سره د 200 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. د فنلند د پراختیایي او اقتصادي همکاریو وزیر ویلسکیناری د دغو مرستو اعلان پرون داسې وکړ:
12 بلین USD during 4 years.
په بامیانو کې د پرونیو بمی چاودنو تلفات زیات شوي، 15 کسان مړه شوي او 50 نور ټپیان دي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. د همدې ورځې په مناسبت 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. په خوست کې مدني فعالان وایي چې دغه ولایت کې ښځو سره تاوتریخوالی زیات دی.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نه وروسته پاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خوري، هغې نه وروسته یې ښځې خوري.
نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې پراتلونکو څلورو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرسته کوي. دا ژمنه د افغانستان 2020 کانفرنس په پای کې پرون ماخستن په جنیو کې وشوه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو د دغه کانفرنس قربانه وو چې پکې نږدې 100 دولتونو او سازمانونو ګډون کړی وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دوی ورځې له بحث او سلام مشورې وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره خپل ژمنه نوې کړه. د فنلند د بهرنۍ سوداګرۍ او همکارۍ د پراختیا وزیر ویلس کیناری د دې کانفرنس له جوړونکو وو. د ویل چې هدف یې د یو خپلواک، یو موټی، ډیموکراتیک او سوله ییز افغانستان دی. سکیناری له افغانستان سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو په اړه وویل:
Today we have renewed our long-standing partnership to strengthen
نن موږ د راتلونکي مهمې مودې لپاره تر 2040 کال پورې له افغانستان سره ژمنه وکړه. تمویلونکو ژمنه وکړه چې تر 3 میلیارد ډالرو زیات بعد د 4 کلونو په لومړي کال کې افغانستان ته ورکړي. تمه کیږي چې کلنۍ ژمنې پر همدې کچه پاتې شي. دا شمیر به د 4 کلونو پر مهال 12 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
نړیوالې ټولنې په 2014 کال کې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د 2018 کال څخه تر 2020 کال پورې د تر 15 میلیارد ډالرو زیاتو مالی مرستو ژمنه کړې وه. افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په جنیف ښار کې په دې دوه ورځنی کنفرانس کې په نیمه مجازي توګه ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویل په دې کنفرانس کې په ځانګړې توګه پر درو موضوعاتو توافق وسو.
We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توصیه او سولې چوکاټ. موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي. او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
Solidarity of our international partners.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مشارکت لنوي کې دوه ورسته پر حساب ورکولو ټینګار وکړ.
This new cooperation will be shaped.
دنوي همکاري به په سخت شرط او میکانیزم سره ورزول شي او هر کال به عملی کیږي. دا د ارزونې میکانیزم دی چې موږ ټول پکې ګډون کوو. دا کار ځکه کیږي چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ټول هغه هدف ته ورسیږو چې موږ ته مهم دی، او هغه دا دی چې د افغانانو لپاره ښه نتیجې ته ورسیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د افغانستان 2020 کنفرانس پر مهال په ویډیوي پیغام کې ویل په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او اصلاحاتو غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. پامپیو زیاته کړه د افغانستان د سولې د مذاکراتو نتیجه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د راتلونکي ملاتړ پر مقدار او اندازه اغیز وکړي. د ویل واشنگتن به د راتلونکي کال پر مهال په مذاکراتو کې پرمختګ وارزوي. په افغانستان کې د اوربند عملي کېدل په دې کنفرانس کې بله مهمه موضوع وه. د فنلند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو وویل په دې کنفرانس کې شپږ شپېته ګډونوالو هیوادونو او ادارو په افغانستان کې د دایمي او پراخې سولې سره کلک ملاتړ څرګند کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د جنیوا په کنفرانس کې د اوربند په تأمین باندې ټینګار وشو، خو په همغې ورځ او په همغو شیبو کې په بامیانو کې لسګونه ملکان په دوو بمی چاودنو کې مړه او ټپیان شول. د بامیان چارواکي وایي چې دغه پیښه د مقناطیسي یا چسپکي ماینونو د انفجارونو په سبب شوې ده او خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادي راډیو خبریال ګلامیز شریفي همدا شیبه له بامیانو له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې خبرې کوي، له هغې به تازه جزئیات وپوښتو. ګلامیز، د بامیانو د چاودنو تازه جزئیات څه دي؟
سلام، سهار مو بخیر. په بامیان د چاودنو تلفات زیات شوه دی. نن سهار د تاتامه رئیس سید آقا ایوب ناصری ویل چې 15 کسانو بجل کشي او اته 15 کسانو زخمیان دی. د بامیان انفجار ډیر انفجار د بامیان د ځای بود چې ډیر بیروبار دی او خلک زیات دی.
تاسو چې له خلکو سره خبرې وکړي، خلک څه وایي؟ د بامیان خلک څه وایي؟ ځکه چې دا خو اول وار دی چې دغسې لویه چاودنه کېږي، هغه هم د بامیانو په ښار کې چې ډېر امن دی.
بامیان یکی از ولایت های بسیار امن در مرکز افغانستان بود و این در دو دهه اخیر اولین بار بود که چنان اتفاق یا جرایدار بزرگ افتاده که در اثر آن نزدیک به 20 نفر کشته و بیش از 50 نفر زخمی شدند و این بسیار یک شور و پریشانی بیش از حد در بین مردم بامیان ایجاد کرده، چون بامیان یک جایی است که بسیار خرد، وقتی که در یک جایش یک انفجار یا یک رویداد رخ می‌دهد تمام مردم آسیب می‌بینند. انفجاری هم که در اونجا رویداد اتفاق افتاده یا روی داده جایی بوده که بسیار زیاد بیروبار است و مردم بسیار زیاد هم اونجا تجمع می‌کنند و این سبب از این خاطر سبب پریشانی و دلخورگی بیشتر مردم شده.
من گلامیس شریفی و در ازادی راوی خبریال بامیانو چه حالتی در پرون در بامی چاودون و پر بندی مکت وروستی جزئیات راکړل. د وژل شویو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی، د ټپیانو هم 50 ته. دغه خبره د عامې روغتیا رئیس ازادي راډیو ته کړې ده. ویره شته چې تلفات نور هم زیات شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بامیانو دغه بمی چاودنې غندلی او ویلي دي چې طالبان او نور ترهګري ډلې د ملکانو په مرګ ژوبلې باندې ټینګار لري او خلک په ویره کې اچوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو ته راپورونه خبرو. دا چې د امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سولې په پروسه کې باید د ښځو په حقونو جوړجاړی ونه شي. د دغه سازمان په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو پر حقونو هر ډول جوړجاړی به د ښځو د 60 کلونو له لاسته راوړنو سره جفا وي. دا خبره د امنیست انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین په درشل کې ازادي راډیو ته وکړه. د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي پر ضد دغه کمپاین نن د نومبر په 15مه پیل شوی او د دسمبر 13مه دوام کوي. ملالی بشیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال چې د افغان ښځو او نجونو حقونه له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا اداره په افغانستان کې د ښځو د حقونو له مدافعینو سره کار کوي چې د دوی د پیاوړتیا کیسې راپورته کړي. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینری سمیرا حمیدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې کمپاینۍ هدف دا دی چې له افغان ښځو سره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ښکاره کړي او په دې اړه اواز پورته سي چې د ښځو پر حقونو به د سولې په بهیر کې جوړجاړی نه کیږي.
هدف مو از ای کمپاین نشان دادن حمایت به
افغان ښځې لا پرمختګ ته اړتیا لري. موږ د سولې داسې بهیر غواړو چې شفاف وي، ټول شموله وي. افغان ښځې یو اساسي رول پکې ولري، ځکه افغان ښځې ډېرې لاسته راوړنې لري، ډېر کار یې کړی دی. د سولې پروسه باید د ښځو لاسته راوړنې د جوړجاړي قرباني نه کړي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نړیواله ورځ چې د نومبر له 15مې سره برابره ده، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد 14 ورځنۍ کمپاین پیلېږي چې د دسمبر 13مې به دوام وکړي. دا کمپاین پر حکومتونو ژغ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په جنیف کې د افغانستان په اړه د 2020 په کنفرانس کې ګڼو هیوادونو او ادارو له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرستې د اعلان تر څنګ یو شمیر اندېښنې هم مطرح کړې. له دغو اندېښنو څخه یوه یې په راتلونکي کې له طالبانو سره تر احتمالي موافقې وروسته د ښځو د حقونو په اړه وه. ځینو اندېښنه څرګنده کړه او ځینو په تیرو 2 لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندي کولو ټینګار وکړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د ژنیو د کنفرانس په 2مه ورځ د خبرو پر مهال داسې وویل:
زموږ شراکت دیموکراسي، ښه حکومتولي، د اداري فساد په وړاندې مبارزې، د قانون پر واکمنۍ او ښځو او اقلیتونو په ګډون د انساني حقوقو خوندیتوب ته د افغانستان پر ژمنتیا ولاړ دی. او پر دې خبره چې د سولې په پروسه کې له سیاسي ارادي سره پرمختګ وشي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش هم د خپل خبرو پر مهال ویل چې په دوحه کې د سولې پروسه باید د ښځو، ځوانانو او جګړې د قربانیانو په ګډون هم شموله وي. د امنیستي انټرنیشنل په وینا د افغان ښځو او نجونو وضعیت د طالبانو د رژیم په پرتله ډیر ښه شوی دی. اوس مهال په افغانستان کې 3.3 میلیونه نجونې زده کړې کوي او ښځې په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې فعال دي. خو د دې سازمان په وینا اوس هم د افغان ښځو مخې ته یو شمیر امنیتي او ټولنیز خنډونه سته.
په خوست کې هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې کمپاین پرون نن پیل شوی دی. ښځو ویلي دي چې په خوست کې د ګڼو نورو سیمو په څیر ښځې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او
کورنۍ تاوتریخوالی هم هلته له ښځو سره زیات دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یوې ښځینه فعالې په غږ پیل شوی.
زوره ودونه، جبری ودونه، زیرسن ودونه په ماشومتوب کې ودونه دي، وهل ټکول چې دوسره ترسره کیږي، د دوی خبرو ته هیڅ توجه نه کیږي. روحي یعنی ښکنځل کول، تحقیرول د دوی د پکورونو کې چې دوی نه پرېږدي چې خپل نظر وایي، یا ځکه دوی ورته وایي چې لیونه یې نشي کولای ته نظر وړاندې کړي.
دا د فضیله حکیمی په نوم د ښځو یوه مدافع وکیله ده چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه یادوي. دا زیاتوي چې تاوتریخوالی یوازې وهل ټکول نه، بلکې د ښځې پر روح او روان فشار راوستل او هغه تحقیرول هم تاوتریخوالی دی. مدني فعاله پروانه زلاندم وایي په کور کې د میړه، خسر، لیور او خواښې لخوا د ښځو وهل ټکول په لرې پرتو سیمو کې د زده کړو محدودې اسانتیاوې، د پلار په میراث کې نجونو ته حق نه ورکول، او د خسرګنیو لخوا د کونډو ښځو د راتلونکي په باب پرېکړې د تاوتریخوالي هغه بیلګې دي چې ښځې ورسره مخامخې دي.
ډېر کم اندازه به یو یعنی کورنۍ پیدا شي چې هغه وروڼه خپلو خویندو ته میراث ورکوي. میرمنې چې کله کونډه کیږي دې ته د دې حق نه ورکول کیږي چې هغه بل انتخاب په خپله خوښه وکړي. لورونه یې ورته وایي چې په موږ کې باید ته یو خوښ کې ورسره واده وکړي، که په موږ کې ته کوم سره واده ونه کړې بل چا سره هم واده نه شي کولای، او که بل چا سره واده وکړي تا ماشومان موږ سره وي او ته هېڅکله په ټول عمر کې بیا نه شي کولای چې خپل ماشومان وویني. حتی داسې هم شوي دي چې یو ماشوم یې هم نه وي خو په کور کې ناستې وي د هغه وفات شوي خاوند په نوم.
د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشره زینب افغان بیا وایي چې د پخوا په پرتله د ښځو په ژوند که سناڅه خواله راغلی، خود دی پواینا ستونزې لاشته.
بیره دغه سی ولسوالۍ شته چې تر اوسه پورې هم د تمدن نور سپاتې دي. یو کورنۍ کې ډوډۍ اول نارینه خو یغنی ورسته خزي خوري، یو هلک ته هغه ته په یو نظر قتل کیږي، یو خور ته په بل نظر. هغه هلک په شخصي سره کې داخل کیږي، هغه خور اجنه چې د هغه دولتي مکتب ته هم نه لګي. خو ان شاء الله دغه په مقابل کې مبارزه روانه دي، مدني ټولنې دي، مدني حرکتونه دي، فعالیتونه دي، ځوانان
د خوست د ولایتي شورا استازي نادبیبي عمری هم وایي چې د ښځو په ژوند کې څناڅه خوالی راغلی دی. نوموړي ځینې بېلګې یادوي.
موږ ښځېوال به په بادو کې ورکولی کېدی ښه بېلګې موږ د فوره دادو چې اوس په بادو کې څوک نه ورکوي، او بله بېلګې دغه ده چې په غنې بدل بندې او ښځه بې ته بې خالي وي چې تک پکات کې سا ماکه. نو ډېر تغیر غلی ده. متاسفانه مرکزی حکومت چې موږ سره ژمنې کړې وې هغه ژمنې تر اوسه پرا پاتې دي.
بل لوري ته د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم وایي چې د تیر کال په پرتله د ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږوالی راغلی دی. د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی وویل دوی تیر کال د تاوتریخوالي 15 اتیا پیښې ثبت کړې وې، خو سږ کال بیا تر اوسه 55 قضیې ثبت شوې دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاره سوریزنه کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
آزادی رادیو ته خواږی است. اوس هم د ښځو د حقونو لیوې فعال تاجور کاکړ سره مرکه خبرو. واغلی کاکړ ټینګار کوي چې د افغان میرمنو د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د افغانستان په اړه د جنیو د کنفرانس د ګډونوالو ملاتړ مهم و، خو باید د افغان میرمنو لپاره په مساویانه او عادلانه توګه مرستې ورسول شي. فریبا ظاهر له آغلی تاجور کاکړ سره خبرې کړې.
بله، د جنیوا کنفرانس کې خو د ښځو په برخه کې دا ډېر د اهمیت وړ دی، ولی چې ښځې د افغانستان نیمایي برخه تشکیلوي، او په دې 30 کلو جنګو کې ډېر ضرر هم ښځو لیدلی دی. او اوس دا 2 کلو کې ښځو چې پرمختګ کړی دی، فرضاً ښځو ته بیا دغه د کاروبار دروازه خلاصه شوې ده. ښځې په دفترو کې کار کوي، پارلمان ته شکر او تعداد ډېر راغلی دی، او حکومتي چارې کې کار کوي، ښه نتیجه یې کار کړی ده. بیا هم ښځې ډېر ضرورت لري. دا موږ یوازې نه سي سبولی چې په شارو کې خصوصا کابل په ښار کې شیزه ډیر لاس راوړنې لري، خو په ولایت کې بیا هم ډیر ضرورت لري. خصوصا هغه شیز چې نن دوی په خپل کور کې خپل د کور سرپرست په کور مشر د لاسو په جنګو کې ورکړی دي، دوی یتیمان لري، باید دوی ته بنیادي پروژې جوړې شي. تر اوسه د افغانستان ښځو ته بنیادي پروژې نه دي جوړې شوي. تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې موږ ډېر ولرو، قلم موږ به یو 100% تعلیم یافته ښځې ولرو، 90% بېسواده ښځې دي یا کم سواده ښځې دي. نو هغوی ته څوک په دفترو کښې لاره نه ورکوي، څوک کار نه ورکوي. باید هغو سره موږ د پروګرامونه ونیسو په جنیوا کښې، باید دا مطرح شي چې هغه ښځې ته دوی باید څنګه پروژې جوړې کړي، لنډمهاله، میان مهاله، اوږدمهاله، چې هغه ښځې خودکفا شي او دوی پخپله وکولی شي چې خپل په پښو ودرېږي او خپل د بچو سرپرستي وکړي.
بله کاکړ صاحب، افغانستان چې اوس د تحول لسیزې تقریبا په وروستیو پړاوونو کې دی، د ښځو پرمختګونو ته د نړیوالو پام هم تر ډېره راوښتی دی. په دې کنفرانس کې موږ تاسې ولیدل د کنفرانس ګډونوالو د هغوی قربانیان یادې کړي دي، د افغان میرمنو د پرمختګونو یادونه یې کړې ده. اوس چې د دغو ښځو د لاسته راوړنو د ملاتړ خبره سوې ده، څومره فکر کوي چې په همدې مرستو یا دغه ملاتړ سره به چې په دې کنفرانس کې یاد سول د ښځو پرمختګونه حفظ کړای سي یا به خوندي کړای سي؟
خو زه دا امید لرم چې په هغه کنفرانس کښې چې د ښځو د پرمختګ په حساب خبرې یادې شوي دي، البته دا سلو هېوادو نمایندګان هلته دغه لرې ګډون لري، اوس هم هغه لازم کومکونه چې وده ښځو سره نه دي شوي. خو درته وایم چې هغه تعلیم یافته ښځې دي چې دوی په ځای شوي دي، ځان ته کارونه پیدا کړي دي. اوس هم موږ تقریبا ډېر باسواده ښځې لرو چې بېکاره په کورو کښې ناست دي، یعنې تر اوسه دوی ته کار نه دی پیدا شوي. او هغه په کلیو بندو کښې خو بالکل ښځې هېڅ لاس راوړنه نه لري. هغو ته که دا توجه وشي، هغو ته سم پروژې ورته جوړ شي چې دوی د یو ګدا په شکل نه چې څوک کومک ورکړي، داسې کومکونه دي ورکړي چې دوی په خپله خود کفا شي. ښځې ډېر توانایي د کار لري او دا باید دنیا د سترګو ونه غورځوي.
تاجور کاکړ و د ښځو د حقونو فعاله چې د جنیوا د کنفرانس په اړه باندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په رابطه باندې خپل نظر له موږ سره شریک.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غوږیست. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان له چارواکو سره د نګورنو قرباغ سیمې په اړه خبرې کړې دي. هغه د روسیې په منځګړیتوب په یاده سیمه کې د اوربند موضوع یاده کړې او ټینګار یې کړی چې دغه اوربند باید عملي شي. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او ارمنستان له صدر اعظم نیکول پاشینیان سره په ناګورنو قرباغ سیمه کې د روسیې په منځګړیتوب عملي سوي اوربند په اړه جلا تلیفوني خبرې وکړې. دا خبره کرملین د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې درې واړو مشرانو د ناګورنو قرباغ له اوسیدونکو سره د بشري مرستو رسولو د موضوع تر څنګ په دې سیمه کې د ترانسپورت د اتصال په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د حکومت لوړ پوړی پلاوی چې پکښې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو او بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون دوه مرستیال وزیران شامل وو، څو ورځې وړاندې یروان او باکو ته ولاړ. د کرملین د اعلامیې له مخې دوی په ناګورنو قرباغ سیمه کې د سولساتو روسي ځواکونو فعالیت وڅاره او ځایي اوسیدونکو ته یې د بشري مرستو رسولو په اړه خبرې وکړې. تیره میاشت شاوخوا 2000 روسي ځواکونه د ناګورنو قرباغ سیمې شاوخوا ځای پر ځای سول. دا اقدام د نومبر په 9 د مسکو په منځګړیتوب رامنځته سوي اوربند برخه دی چې په نتیجه کې د شپږو اونیو پر اوږدو کې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سو. د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له دیرشو کلونو راهیسې شخړه روانه ده چې پکښې تر اوسه زرګونو کسان وژل سوي دي. د اوربند د موافقې له مخې دواړه هېوادونه باید د سوداګرۍ لپاره خپلې پولې پرانیزي. پوتین همداراز د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24 نیټه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم د ناګورنو قرباغ په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د کرملین د اعلامیې له مخې ولادیمیر پوتین په ناګورنو قرباغ کې د روسي ځواکونو په اړه اردوغان ته وویل چې دا ځواکونه په یاده سیمه کې اوربند تضمینوي او ملکیان خوندي ساتي.
ترکیه غوښتل چې دې سیمې ته د 1600 ځواکونو په توګه خپل ځواکونه هم ولیږي، خو دا کار ونه سو. روسیه له ارمنستان او ازربایجان دواړو سره پراخې اړیکې لري، خو ارمنستان ته یې امنیتي تضمین ورکړی دی. ترکیه بیا د ازربایجان کلک متحد او د ارمنستان پخوانی مخالف هیواد دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. په بامیان ولایت کې د پرونیو بمی چاودنو د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د بامیان د عام روغتیا رئیس علی آقا ایوب ناصری ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو کسانو شمیر 1500 د ټپیانو 850 ته رسیدلی دی. د پیښې اکثره قربانیان ملکیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروایی د افغانستان د دروشل کنفرانس ټولو ګډونوالو په دغه هیواد کې پر اوربند ټینګار وکړ. امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د اصلاحاتو او فساد پر ضد مبارزې غونډې اقداماتو ته اړتیا ده. ښاغلی پومپیو پرون ماښام د افغانستان د دروشل کنفرانس پر مهال په ویډیویي خبرو کې دغه یادونه وکړه. د جرمنی د دفاع وزیر انګریت کرام کارنباور وایي برلین تمه لري له افغانستانه د وتونکو امریکایي ځواکونو په اړه نور جزئیات ورسره شریک شي. د انګلستان څلور واړه هیوادونو انګلینډ، سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند د سیرشمې په ورځ موافقه وکړه چې د کرسمس په مهال به د کووید 19 محدودیتونه کم شي او 15 ورځې به تر دریو پورې کورنۍ وکولی شي په یو کور کې وویني. او د ملګرو ملتونو راپور وایي قزاقستان د چین د شینجین سیمې د ځایي خلکو مدافع وکیل په غیر قانوني توګه پنکه کړی دی. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شئ تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د ازادي راډیو د خبری پروګرام دوی منیمای پیلو څو راپورونه لرو. ورسته به د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام هم خبر کو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لفری بازاهر اورو.
د بریتانیا چاپ ټلګراف رسپانې د افغانستان په اړه په یوې مقالې کې لیکلي چې د افغانستان په جګړو کې یو ځل بیا د خلکو کورونه د جګړو په لومړۍ کرښو بدل شوي دي. د رسپانې په لیکنه په پلازمینه کابل کې هر ورځ د خلکو په وژنو او پرله پسې او پراخو بریدونو سره تاوتریخوالی اوج ته رسېدلی. ټلګراف په کابل کې د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ته په اشاره لیکلي چې په هغو کې تر ډېره د خلکو کورونه په نشه شوي دي. په هغو څلورویشتو راکټونو کې چې د ښار له منځه توغول شوي وو لږ تر لږه 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او تر دېرشو ډېر کسان ټپیان سول. دایش وسلوالو د هغو بریدونو مسولیت واخیست. ټلګراف وړاندې لیکي چې پر کابل ښار د شنبې د ورځې راکټي بریدونو ډیرو خلکو ته زړې خاطرې وریادې کړې. هغه ښار چې په اتیا یمه لسیزه کې د پخوانی شوروي لخوا د بریدونو هدف سو او هم په نوی یمه لسیزه کې دا ښار د ډیر تاوتریخوالي شاهد وو او بلاخره د 2001 کال په ژمي کې د امریکا له لوري په نشه سو. د ورځپاڼې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی داسې مهال ډیر سوی چې د دولت مرکزی پلاوی او د طالبانو استازي لا هم په قطر کې د سولې د رسمي مذاکرې راتو د پایل پاړه خبرو ته دوام ورکوي. ټلګراف ویلی چې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه پترس کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ژروتلو اندېښنې هم رامنځته شوی دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې په دې وروستیو کې اعلان کړی چې ډیر ژر به خپل شاوخوا نیمایي پوځیان له افغانستان څخه وباسي او په دې سره به په افغانستان کې به د پات امریکایي سرتیرو شمیره 2500 ته ورسیږي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیرې دوه راپورونو سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ژنیف کنفرانس په دوهم ورځ له افغانستان سره د مالی همکاري او په دې هیواد کې د سولې او اوربند راوستلو په برخه کې د همکاري ژمنې بیا تازه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغانستان په اړه لیکلي چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن داسې مهال واک ته رسیږي چې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په ټپه ولاړ حالت کې ده. وروسته له دې چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د 2021 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمیدو اعلان وکړ، د جو بایدن اداره د لیکوال په خبره باید راتلونکي په اړه له صبر او زغم څخه کار واخلي. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د بریالي مذاکراتو چانس لږ دی او په وینا یې په افغانستان کې د 2500 امریکایي پوځیانو حضور به متحده ایالات یوې پراخېدونکې جګړې ته بوزي. په دې مطلب کې لولو چې د سولې بریالۍ توافق دې ته اړتیا لري چې طالبان د ترهګرو له ملاتړه لاس واخلي، امریکا خپل پوځي حضور په بشپړ ډول په افغانستان کې ختم کړي او د افغانستان حکومت له طالبانو سره یو سیاسي توافق ته ورسیږي. واشنگتن پوسټ لیکلي له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د شمیر په کمیدو سره به امنیتي امنیتی وضعیت لا خراب سی او طالبان به د جګړو په ډګرونو کې برلاسي وي. د ورسپانې په لیکنه به په دې صورت کې طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته اړتیا ونه لري او د جګړې دوام به انتخاب کړي.
وسم ورزو ننګرهار ته د ننګرهار یو شمیر ځایي اوسیدونکي د ولسی تړون ملي پروګرام پر فعالیتونو نیوکه کوي. دوی وایي د یاد پروګرام په پروژو کې فساد او کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې د پروژو په کیفیت بد اغیزه وشي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون پروګرام مسؤلین بیا د فساد خبره نه مني او وایي په ټولو سیمو کې د خلکو په خوښه پروژې پلي کړي دي. په دې اړه سهارګل امیرزی له ننګرهار راپور را لیږلی.
رحمان الله د ننګرهار اوسیدونکی دی. د دولس ورځې د خپل کلي د خوړ پر غاړه د ولسی تړون لخوا په یوه جوړ شوي استنادي دیوال کې کار کړی، خو پر دې دیوال له شوي کاره خوښ نه دی. رحمان الله وایي د ولسی تړون پروګرام د مسؤلینو لخوا د کمزوري نظارت له کبله هسې چې په پام کې وا او باید شوي وای معیاري کار ونه شو او پریمانه پیسې بې ځایه ولاړې.
دغه دیوال کې په پروفیسر کې د یو مزدور دپاره 400 افغانۍ ماشو، مګر دلته دوی 300 افغانۍ ورکولې. همدارنګ په دغه دیوال کې د کامی تیګه په پروفیسر کې لیکل شوی وه، دوی پکې د خوړ تیګه واچوله له دې خاطره چې دا ورته ازانه تمامېدله. همدارنګه سیمټ هم پکې کم استعمالول، شګه هم هغه معیاري نه وله لکه څنګه چې په پروفیسر کې دوی ته لیکل شوی وه. دیوال اوس جوړ شو خو فکر نه کوم که دا د یو سیلاب طاقت هم ولري.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی حیات الله هم په دغه ولایت کې د ولسی تړون ملي پروګرام له کارونو راضي نه دی او وایي چې په پروژو کې شته فساد د کارونو پر کیفیت بد اغیز کړی دی. دی وایي د پروژې د پلي کېدو لپاره چې کوم توکي په پام کې نیول کېږي په هغو معیارونو برابر نه وي کوم چې په قراردادونو کې یې ژمنه شوې وي. د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی سنگر بیا د پروژو په تطبیق کې کمزوري مدیریت هغه څه یادوي چې لومړیتوبونه پکې له پامه غورځول کیږي. د سنگر په خبره د پروژې د تطبیق چارې ډیری وخت ځایي مشرانو ته په واک ورکول کیږي چې هغوی د خپلو یا هغو سیمو ته د انتقالولو کوښښ کوي چې ډیره اړتیا ورته نه لیدل کیږي.
د ولسی تړون پروګرام بالی نسو د بیا رغونې چارې پکې پر مخ وړل کیږي، خو غره د مدیریت دلته چارې داسې خلکو ته پلاس ورکړل شوي دي چې هغه زیاتره د سیمې قومي مشران دي، هغوی نو هغه خپلو سیمو ته یا هغه چې ضرورت ورته ونه لري هلته پې کارونه ترسره کوي.
په ختیځ کې د ولسی تړون د پروګرام پر مسؤلینو دغه نیوکې په داسې حال کې دي چې د دغه پروګرام د معلوماتو له مخې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې شاوخوا 900 پروژې منظور شوي چې په 168 پروژو یې عملاً کار روان دی. د معلوماتو له مخې په پیل شو پروژو کې 209 ښوونځي هم شامل دي چې د اقرا پروګرام له لارې په 14 ولسوالیو کې جوړیږي چې تر اوسه 85% کارونه بشپړ شوي دي. خو په ختیځ کې د ولسی تړون د ملي پروګرام مطبوعاتي مسؤل تا محمد هیله مند د یاد پروګرام له لارې په پلی شوو پروژو کې د فساد په اړه د خلکو اندېښنه ناسمه بولي. د وایي ټولې پروژې د خلکو د ځایي منتخب ولسی شوراګانو له لوري او په خوښه پلي کیږي او دوی ورته یوازې د امکاناتو او سهولتونو د برابرولو مسؤلیت لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اورزګان کې لاسو زرو زیاتو بزګرانو ته اصلاح شوی تخمونه او کیمیاوي سره ورکول کیږي. د اورزګان چارواکي وایي دغه کومک د وچکالی او جګړو ځپلو بزګرانو سره کیږي. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د جګړو په مال زراعت ته زیان رسیدلی دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګان یو راپور را لیږلی.
د غنمو د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ نن د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې فایل شو. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د غنمو د یاد اصلاح شوی تخم او د غراز د کیمیاوي سرې د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کومک د وچکالی ځپلو او جګړو ځپلو بزګرانو سره کوي او په خبره چې تر ټولو ولسوالۍ پورې به ورسوي.
چلدی جمله څخه 15,000 کسان د کرنی وزارت او بانک جهانی لخوا توجیه کیږي او 4,800 کسانو ته د ایف او په مالی لګښت زراعت ریاست او د ان سی سی موسسه په واسطه باندې توجیه کیږي. د کرنی ریاست لخوا تخمونه دي کې 200 درونی وټانه کیږي او د اف او د خوا مربوطه تخمونو کیمیاوي سره او زراعتي وسایل شامل دي.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری بیا ازادي راوړی تول چې یاد کومک ځکه بزګرانو سره کوي د خبرې چې په دغه ولایت کې رواني جګړې تر هر څه زیات زراعت ته زیان رسولی دي. نموړي بزګرانو ته د یاد اسلاسي تخمونو په اړه لارښوونې هم وکړي.
دغه بزګرانو څخه مو غوښتنه ده چې دغه تخمونه دوی وکړي او د نورو تخمونو سره ګډ نه کو کله چې نتیجه ولیدله سخت کال په راتلونکي کال کې ځان ته دغه پاکو پروسیس وکړو او بیا یې غونډیانو ته په اختیار کې ورکو، ځکه اسلاسي تخمونه د امراض او آفاتو په مقابل کې مقاوم وي، د کمیت او کیفیت له نظره لوړ وي، ښه حاصلات ورکوي.
بزګران بیا د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې تېر کلونه یې اسلاسي تخمونه نه وه، نو غنمو یې زیات امراض کړي وو او حاصلات یې هم کم وه. د دې له جملې څخه محمد رسول او میرزا ولی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دې مرتد د ډېر غټ تعریفات کوي چې دا ډېر اسلاسي ښه تخمونه دي، تاسې د دغه سکار واخې ګونې خدای د یوونه کې د اقتصاد قوي سي او اصول اضافه سي. دا غنم سږ کال پر درې میسه ودرېدل د اکثر غنم تخمونه دغه و دا جړې مراجع وکړي، دا یو قسم بل مراجع وکړي دا تورېدل.
دا ته مډیر انتظار چا درلود نو خو دا دي کرنګ مو وبې کرو یال ته ډوډې سي ډیر خوشاله دي، نو شدا ډیر کومکه وکړه وطن خو زپلې دي، نو شو کومکه وکړه دي شو.
دا یادونه ورده چې فتیرو څو کلونه کې دا لمړی زلدی چ په روزګان ولایت کې د غنمو اسلاسي تخمونه پر خپل وخت بزګرانو تور کول کیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د نیکمرغۍ په هیله دوستانو د دې ورځو د نن ورځې د ازادي اوریدونکو خبرونې ته چې ستاسو د پیغامونو څخه جوړه ده، به هم تاسو لطف کړئ خپل سیمو څخه مو خپل ستونزې را سره شریک کړئ دي او خپل نظرونه شکایتونه مو راستولې دي تر څو موږ اړوندو چارواکو ته ورسو او د ستونزې مو حل سي. نو له دې کبله چې موږ په تیرو اونیو کې ډیر زیات پیغامونه اخیستي دي، تاسو غواړم په دې خبرونه کې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول بیل تبصرې څخه خبره کوم تر څو ټولو ته نوبت ورسیږي. او په دې خاطر نن مرکه نه لرو، نو ستاسو پیغامونه راخلم، خو په تر کې ستاسو د هغه پیغامونو څو بیل ګراخلو چې تاسو په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو د خبریال محمد الیاس تایید وژنې په ارتباط خپل د غم راځي پیغامونه مشترستول دي. مننه کوم، موږ به هم د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه همدا سره په ګډه وورو او وروسته به بیا راسو تاسو نورو پیغامونه او شکایتونه ته هم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، استاد د هلمند ولایت محمد الیاس دایی دی، خدای پاک او بخشی ټول افغانستان په خبره خصوصا به هلمندیان د غریبانو غږ د پورته کولو تر یو ځای پورې رساوه. نو خدای تعالی جل جلاله دې دته جنت کړو سم نشیل کې او اقربا او دې خدای تعالی جل جلاله سبې زمين ورکړي. دا چې دغه موټر کې ځای پر ځای شوی دی دا مې دا نو حکومت موږ حکومت ته تا وای شو حکومت وروسته خپل ست دروازې ته ودرې دی یا عاملین پیدا کیا پلتن اوسه چې مې دغه موټر کې ځای ښه شوی دی. او سلام د ازادي د رادیو ټول کارکونکو ته خدای پاک ته زړه تسلی ورکړي. او سلام
نورستان ولایت و عمل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. په اول قدم کې د پهلمن کې د ازادي رادیو خبريال خاغلی الیاس دای صاحب تمرین باندې د ټول نورستان د خلکو په نمائندګۍ ډیر زیات خوشحالي اظهاروم. واقعا چې دا د نه تنها هلمند لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره او خصوصا خبریالانو لپاره او د مظلومو خلکو لپاره او د ولسونو لپاره ډیر زیات دردونکي خبره ده. او دا سي جنایتونه قابل تحمل نه ده. او زه د الیاس دای کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو او ټول داغه منوالو ته او ټول خبريالانو ته تسلیت وړاندې کوم، او محترم الیاس دای ته د الله رب العالمین دربار څخه جنت الفردوس هیله کوم. او په زمن کې زما د افغانستان حکومت نه دا هیله او آرزو ده چې دغه سي کوم پیښه چې متاسفانه تکراری ډول باندې تکراریږي، په خبريالانو باندې دغه کوم جنایتونه چې جریان لري دا د حکومت یو ډول بې غوري ده. او حکومت یوازې په میډیا او کې او په مطبوعاتو کې نمایشي توګه خبريالانو سره د همکارۍ ژمنه کوي، ولې په عمل کې د هغوی خوندیتوب لپاره داسې اجراءات نه ترسره کېږي چې ولس یې قضاوت وکړي چې واقعا چې خبريالان چې دي اوس مسؤوله توګه خپل هغه چارې مخته وړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد زبیر زابن مرکز غلیزو د کلی د پیغام تیز الیاس سعید یز د زولایم غنی نغیریدون کیدی. السلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه نظرانا اسکزی د روزګان ولایت گزاب د ولسوالی د کریه سخت تاسو د ستکړی پیغام تریز د مزد الیاس صاحب پیغام سخت خوښینه او غمجن اسم د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو توایم سخت خپه او خوښینه.
السلام علیکم، محمد ظاهر بیان د با اصلي وسیدونکو د بادغیس ولایت چلند د هرات په ولایت کې گزاره کوم. اول د ازادي راډیو ټول خبريالانو ته د زړه د کینې څخه سلامونه، او د شهید محمد الیاس دایي د شهادت تسلیت وړاندې کوم، بل خصوصا د کورنۍ ته، بل خصوصا د مورجانې ته. مورجانې ته دا وایم چې دوغنی وشکي او دوغنی د زړه سوخ به زه درته په صادقانه ډول ووایم چې تا به نه یې کړی لکه موږ چې کړی. دا د افغانستان هغه قاضي و چې تر ټولو قاضیانو یې حقیقت ویل و او وړاندې کول، او د چارواکو او د نړۍ تر غوږو یې رسول. او دغه چې هر چا دغه شهید کړی دی، موږ غمدو او موږ ته ډېر د زړه درد او تکانې را کړی دی. بیا بل خصوصا چې د ده مورجانې دا خبرې کولې چې ده به څلوېښتو کسو سرپرستی او ډوډۍ پیدا کول، نو موږ ته دوه نه زور را کړی لکه د خپل مورجانې او ورورجان ته. خو بیا کله چې د ورور دا کیسه کوله چې ما او ده به یو د بل سره مزاحې کولې، او په مخ به مو یو بل په څپېړه د ورورۍ او د مینې وهوي، او کله پر ما دا سانه راله او دا دای څچېړه وه چې د اباد دپاره زما او د ده تر مابل بېلوالی راله. نو دا څچېړه یوازې ستا پر مخ نه شوه وروره، دا زموږ د ټولو افغانانو پر مخ دا څچېړه را کړه شوه. ډېر خواشینی ډېر خواشینی، نو نور مو وخت نه شم، د الله په امان په خفای وسلام.
السلام علیکم، د چنار ګل خبرې کوم د پکتیکا ولایت دیوم دی ولسوالۍ. موږ دې تلوس دې کوم دې د خبريارو موږ په باندې ډېر سخت خپه یو او سخت خواشینی ده. د حکومت او له طالبه چې دا پوښتنې کېږي دا مسئولیت دې تاسې په غاړه ده. نور د خدای په امان.
زه اسلام د هلمند ولایت ته سره په اړیکه کې یم. السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته سلام علیکم. زه نه د کوم چارواکي سره مشکل لرم، نه کوم چارواکي زموږ سره دغه لري. پرون چې مې بندي ووژل شو، هغه د بولان په لومړۍ کرښه باندې د خبرونو رپورټول، خلکو ته خبرونه ورکول، دلته جنګونه دي، دلته جنګونه دي، په دغه باندې جنګونه دي، په عام راډیو کې به نشر کول. بیا به دلته او خلګو ته ځښونه کول چې مرزه دا ځای ته مرزه ته باید دا خبرو نه کې نشر. نو یو عام وګړی هم شم اسلام مې ژم د هلمند ولایت شو په لشکر ځا ولایت کې وچې ژم نویا قید ما دې پاره کوي چې دفتر ته په بس کې لکس لي. یعنی دوه غریب کار شو او په خپل وظیفه کې عزتمن سړی وو، کارګر سړی وو. نو هیله مې دا درې زموږ څخه چې دغه تکسار ته یا د مخکنی والی سره یا د دعوت والی سره پښتنه و دا څنګه درو درز وسو کله نه داد چې دما واس خور.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو اوس په هم د خبرونې په پاته برخه کې د نورو بیلا بیلو ستونزو په اړه استاسي ژغونه واورو کوم ستونزې چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي. ورځو د نورستان ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو چې د شونځیو پر ستونزو را سره ژغیدلی دی.
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډیر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې دې لپاره باید په کار واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي ادارې دي هغه ادارې کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي. ځکه چې هوا په مرکز تارون کې په ټول نورستان کې د قرب 15 اخوا ډېر زیات یخیږي او زده کړې لپاره چې دي کوم زده کړې اعلان چې دي هغوی لپاره دا موقع نه برابرېږي چې هغوی خپل تعلیم مخته یوسي. ځکه چې یخنۍ ډېر زیات وي هغوی لپاره امکانات نشته. نو زما د معارف وزارت چارواکو نه دا هیله ده چې هغوی باید په نورستان کې خصوصا د هغه زمستاني ولایتونو کې چې یخنۍ ډېر زیات وي د هغه ولایتونو شاګردان لپاره باید بخاري او یا هم په بودیجه کې د لرګیو بودیجه باید هغوی مشخص کړي. که داسې ونه شي نو متعلمین به ډېر زیات ستونزو سره لاسته ګریوان.
السلام علیکم. زه شیر محمد د فراد ولایت د مقواد ولسوالۍ ترې زنګ کولی دی. زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته، هېڅ شی نشته. کشرانو مشران مګر بېکاره دي. زموږ په سیمه کې باید مکتبونه جوړ شي. مکتبونه فعال شي. ما خپله تر څلور ټیم په پورې مکتب ویلی دی. بیا مکتب ویل شو زه خپله د مکتب ارمان لرم. دا کشران دغسې جوړ شي باید دا مکتبونه فعال شي. وسلام.
السلام علیکم. زه محمد رحیم خپلواک یم. د هلمند عدالت څخه زما دا پیغام دی چې په دا اوس په هلمند کې د کورونا پېښې سوې دي. نو په هلمند کې ښوونځی او پوهنتونونه نو باید تړل کېږي. که نه تړل کېږي د کورونا د وجې څخه نو په دې هکله معلومات راکړئ. وسلام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته د مرز افغانستان نه ورک شوی و. خو دغه مکتبونه چې شروع شو بیا ژون وکړه رئیسې دا حکومت ته ووایي دغه ما اواد نشر کړي چې دغه حکومت دغه مکتبونه بېرته بند کړي. تېر به شو دغه غوړې شوروان ایڅکه دا مرز یو پر لس نور هم زیات شو دغه مکتبو سره. السلام.
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو د خپل ټول ښه سلامونه وړاندې کوم. خواږه سلامونه. زمونږ په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه رسمي مدرسې دي چې تقریبا له 25 کال نه وخت زیات وشو او تر اوسه پورې د شنه آسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ. بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه همدا غوښتنه ده. جدا همدا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته دې تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زردل خانم د لغمه ولایت د لسو ولسوالۍ ته خدمات در سم ته راځي. ازادي ته لغمه ولایت ته د معرفت ریاست نه دا غوښتنه ده چې لغمه ولایت ته لسو ولسوالۍ کې د داګانو نه بره د ساجل او پنځه کلی دي تقریبا یو ساعت شل د خلار نه او هلته پخوا د کرزي سره وخت کې د سټانو د بعد ما خلنا بعد في بحثو في الفرش ده تقول انت ما جيت ترى كله و كده ده استغل لسه ده ترى لسه ده في استك استنيات درس استنيات درس و ترى درس ختم شو مو غوار في ده دي له كانوا له بارم ده في ذي كله له بارا يو كنجون ده يو بارا دول ده يو لسبال ده يو دنيا ده يو فور لسبال ده ده في ذي كله ده وزاره معرفه قايل ده يا كتب معي بالأمان أنه قائد وكتب مكتب كده
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم زینلان د هلمند ولایت څخه د فراړی کني ولیده دغه د هلمند د شهیدان عاملینو ماشونه چې کوم دي دغه نه دی ورکړی او دوی د ډېر ستونزو سره مخ دي. نور مقامات څخه دا هیله ده چې پر وخت ورته ورکړي ځکه چې نوی کالم را روان دی چې نوي بیا دا پروش کالم ماشونه هم داسې وسوځ سره سر کړ بیا دغه بیا نه رکی بیا په نوي کال کې درکو بیا نه رکی بس دغه کار دی او زما پیغام نه شر کړي.
زه حاجی شیر حسن د کونړ ولایت اواز آباد ولسوالۍ نه سره په تماس کې یم. محترم دا چې زمونږ د ولسوالۍ روغتون ډېر وړوکی دی او نفوس تقریبا 80,000 ته رسېږي. تر اوسه ترمیم نه دی شوی. تاسو نو هیله دا ده چې زمونږ دا پیغام نور پول چارواکو ته ورسوي چې د ترمیم په لږ پراختیا ورکړي. دې ترمیم دا زمونږ روغتون ترمیم او لږ پراختیا ورکړي چې خلک پکې ځای شي. دا به مو ډېره مهرباني.
السلام علیکم. ګل احمد کوریما د کندهار شهر څخه وروره څنګه مدغه دغه د باندې څنګه شرکت دی دا به څه کوم ډول سوري په کندهار شهر کې ما مخکم پیغامونه چې کلی کې وروره خو به نشرتي وي خو موږ عمل نه دی تسوي نو ما پیغام تاسو باید ضرور نشه کوي ځکه چې موږ ډیر بیا په څنګه کې کچیر درته وامه په څل کې نه پیسې دا باندې څنګه شرکت دی اس خدمات نه لري به کوم زور دی وروره نو ما دا هیله ده د مخابرات وزارت چې لږ خو باید دا شرکت څنګه د خپل مې شرکت مزول څه دا اوس نه چې تاسو کله کې دایسته دا شرکت په پاجتونه زیات کې ځکه چې مو شاسې زیات پسند کې په ځای کې کار نه کوي په شاسې کار نه کوي په ځای کې کار نه کوي نو دا په کې خو نه مو چې نه دې مر صح یا مر به څه خدمات نه کوي نو وروره دا مې یو لاند پیغام هیله ده چې
السلام علیکم. السلام علیکم دا ونم دا کښتونه وس بغرا وس ورتل چې دا څاک خو بنه څه پکې خو دا پامان.
سلامونه احترامه بدری کوچې ما غن د نور ولایت نه موږ دغه یو دي حکومت له خانه موږ د بدون له شیخ مو چې موږ تاسو د ملایې لپاره سننه د ارګونو ولداري مرز کې یمن کړی د مرسته نه کړم چې موږ د نور شهرو د ورسې جو سلام.
بله سلام علیکم. زه رحمت خان د تورخم د اوس په موټر کې ناست یم او یو سیلونکی یم او داسې ده چې وروره حکومت نه مهیله ده د لوړو مقاماتو نه چې کومه د شهید مور دی د دې نه دېخوا ګاډي ښکته کېږي خوړ کې راځي او یو د ګاډو ته هم ډېر سخت مزمت دی د وړو ګاډو ته سورلۍ ته هم ډېر سخت نو د حکومت نه مې خواهش دا دی که د تورخم په چارواکو کې وس رسېږي نو مهرباني دې وکړي دا لار دې ازاده کړي او دا چې د پیسو دپاره داسې ودرې ډاډه کې ټیلر یې دا مزه نه کوي مثلا را خوان نه کوي په حکومت کې چار سړی درغلي کوي نو دې ته یې هدایت کوي او لوړ مقاماتو نه غوښتنه دا لرم چې دا ستونزه زر ته زر حل کړي او دا ډېر وخت نه دا ستونزه روانه ده. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه مننه کوم ټول دوستان څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و ده موږ هم په امانت تر خبره کړم. البته نور پیغامونه هم لرو خو د خبرونه وخت مو هم دومره دی. د دې خبرونه په جوړېدو کې مسره طاهر روشن همکاري کوي. د همکاري څخه مننه کوم او تاسو څخه هم مننه او تاسو د نور پیغامونه په تمه هم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.